د سحر لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نورياس نوري هرکلی کوم. د لوګر والي وایي د دې ولایت په چرخ ولسوالۍ د وسلوالو حمله پای ته رسېدلې ده.
د ولسي لومړنیو معلوماتو پر اساس باندې شپږ وسلوال وژل شوي دي، دولس زخمیان.
د لوګر له والي سره مو خبرې کړي. دغه راز د کندهار د سپین بولدک د سرحدي ځواکونو چارواکي بیا وایي چې د سپین بولدک چمن لاره نن سهار په 2 بجو بیرته پرانستل شوه. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ د مطالبو بشپړ معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د لوګر والی وای په سرخ ولسوالۍ کې برید د شپږو بریدکوونکو په وژل کېدو پای ته رسیدلی. د کندهار په سپین بولدک کې افغان چارواکي وایي چې پاکستان نن سهار شاوخوا 2 بجې د دوستۍ په نوم دروازه پرانیسته، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. د لوګر والی وای په سرخ ولسوالۍ برید د شپږو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته رسیدلی. محمد حلیم فدایي شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې یوازې یو پولیس ټپي شوی، او اوس مهال افغان ځواکونه د سیمې د تصفیې په پلان بوخت دي.
جګړه د دزي ختم شوې دي، او نور د سي تر اوسه پوری زمنګ ځواکونه په سیمه کې دي. هغه شاوخوا د وسلوالو د پاکولو لپاره په پلان باندې بوخت.
نوموړي وویل چې په دې حمله کې 12 نور وسلوال هم ټپیان شوي دي. د برید نن سهار په شاوخوا 15 بجو پیل شوی و. د کندهار په سپین بولدک کې افغان چارواکي وایي چې پاکستان نن سهار شاوخوا 2 بجې د دوستۍ په نوم دروازه پرانیسته. دا لاره دولس ورځې مخکې هغه وخت پاکستاني لوري وتړله چې په سپین بولدک کې له صفري نقطې سره افغان مظاهره چیانو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. په سپین بولدک کې سرحدي کمیسیار محمد علي داوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن سهار دروازه پر 2 بجې باندې لکه څنګه چې په خوا خلاصېدله په هماغه ټاکلي او معین وخت باندې دروازه د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شول، او اوس وګورو مرور د خلکو او موټرانو جریان لري.
د دې لارې له بندېدو سره په تیرو نږدې 2 اونیو کې افغان سوداګرو ته چې تازه میوه پاکستان ته صادروي په لسګونه میلیونه افغانۍ زیانونه وختي وو. افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د انتخاباتي حوزو او د تک کرسی د سیستم په اړه له افغانستان سره تخنیکی مرسته وکړي. د جمهور ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی پرون په دې اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د انتخاباتو د څنګ له تخنیکی هیئت سره خبرې وکړي. د خبر پاڼې لمخې د پرنیلا کاردل په مشرۍ د دغه هیئت مشري ویل چې له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو دي. د افغانستان کابینه په ورستیو کې د خباتو د قانون مسوده تصویب کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه له منځه یوسي. جان کیری پرون ویل پاکستان په دې وروستیو میاشتو کې له ځینو پرمختګونو سره سره دې ته اړتیا لري چې د هغو سخت دریځو په وړاندې چې د خاورې دننه یې پټ دي جدي مبارزه وکړي. کیری دا څرګندونې پرون له هند څخه د کتنې په 2 ورځ وکړي، او زیاته کړه چې پاکستان لکه د حقانی شبکې او لشکره طیبه په سیر ډلو فشارونه زیات کړي.
دا واضح ده چې پاکستان باید پر دې کار وکړي، او په دې هیواد کې پر هغو ډلو چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکیل دي ډیر فشار راولي، او دوی هم باید له موږ سره کار وکړي.
د امریکا متحده ایالات د پاکستان د استخباراتو اداره د حقانی شبکې په ملاتړ تورنوي. د پاکستان پوز په دې ورسېو کې په شمالي وزیرستان کې چې حقانی شبکه ډیره ده پوځي عملیات پیل کړي دي. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشره دیلما روسف لولسمشره لری کړه. سنا ولسمشره په بودیجه کې په لاسوهنه تورانه کړی ده. تیر ورځ یو شپېته سناتورانو روسف تورانه کړه چې شل تنو له دې ادعا سره مخالفت وکړ. له قانون سره سم کچیرته د سنا له دریو دوه برخې د ولسمشر یا ولسمشرې په مخالفت رایې ورکړي له دندې لرې کېږي. تر دې پریکړې وروسته روسف په ټویټر کې ولیکل چې نن هغه ورځ ده چې یو شپېته نارینه و چې اکثره یې تورن دي او په فساد ککړ دي د 450 برازیلیانو رایې پر ډیران وغورځولې. د سنا له پریکړې سره د روسف د کارګر ګوند دیالس کلن واک پای ته ورسید. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځلی بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لانجمن دریز ټینګار وکړ. له اونیو راهیسې ویل کېدل چې نوموړی به د کډوالو په وړاندې خپل دریز نرم کړي، خو پر ځای پرون بیا خپله کلکه اراده څرګنده کړه چې له متحده ایالاتو به بهرنیان لرې وساتي. هغه پرون وویل چې د ایستلو یو ځواک به ایجاد کړي چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د متحده ایالاتو خاورې ته داخليږي بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي، او هم به د سوریې او لیبیا په څیر د یو شمیر هیوادونو اتباع ته ویزې ورنکړي. دغه دواړه هیوادونو چې اکثره وګړي مسلمانان دي پکې واکمن حکومتونه کمزوري دي او نشي کولای چې د خلکو سمه پلټنه وکړي. ټرمپ یو ځلی بیا له مکسیکو سره پر پوله د یو دیوال پر جوړېدو ټینګار وکړ او ویل چې لګښت به یې مکسیکو ورکوي. خو د مکسیکو ولسمشر ویل چې د پرون په مکسیکو کې ډونالډ ټرمپ ته وویل چې هیواد به هیڅکله هم د دغه امنیتي موانع لګښت پرې کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له نجا صفای نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د لوګر والی وای د ولایت په چرخلو سوالی د وسلوالو د نن سهار حمله پای ته رسیدلې.
د ولایتي لمړنیو معلوماتو پر اساس باندې فق وسلوال وژل شوي دي، ټولس زخمیان.
د کندهار د سپین بولدک د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن لار نن سهار په 2 بجو بیرته پرانستل شو.
موږ چرتونه د هیچا چرتونه نه منو، نه په دې کې شرط د ایوین نه د شرط خبره ده.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه به یوه هغه موضوع وي چې د افغانستان، هند او امریکا په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې پرې خبرې کیږي.
مشترک همکاري او مبارزه د تروریزم او مشترک اقتصادي همکاري باندې بحث تر
ده. افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب درته غوره شوي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د انصاف لټه کې او حقیقت څه دی؟ لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د لوګر والی وایي چې د دې ولایت پر چرخلس والی د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې او په دې حمله کې هم شاوخوا شپږ وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. حمله نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې وروسته له هغې پیل شو چې ویل کېږي یو ځان وژونکي د ولسوالۍ د ودانۍ په مخ کې ځان والوزاو. د نننۍ حملې په اړه ناجیه صافۍ د لوګر له والي حلیم فدایي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا حمله پای ته ورسېده که څنګه؟
نن سهار 5 بجې د ولسوالۍ نږدې د سنګي مکتب سره دلته یو ځانمرګۍ وشو. مخکې دې نه چې هغه ځان ته انفجار ورکړي چې په یو موټر کې و چې د پولیسو لخوا نه ورباندې ډزې وشوې او ځان ته انفجار وکړ. له هغه نه وروسته په مکتب کې ځینې دغه وسلوال ننوتي وو چې د امنیتي ځواکونو لخوا نه ورباندې متقابلې دزی پایل شوی او زمونږ قوتونه هم ولسوالی ته نور ورورسیدل د مرکز نه چې په نتیجه کې د ولسی لمړنوي معلوماتو پر اساس باندې شپږ وسلوال وژل شوي دي، دولس زخمیان.
بلی، جګړه د محل په سیمه کې ختمه شوې کنه؟ لا هم روانه ده
جګړه، د دزی ختمه شوې دي او نور دسی تر اوسه پورې زمونږ ځواکونه په سیمه کې دي، هماغه شاوخوا د وسلوالو د پاکولو لپاره په پلان باندې بوخت.
بلی فدای صاحب، که د تلفاتو د شمیر په اړه موږ ته معلومات راکوي چې په څه شمیر تلفات افغان ځواکونو او یا وسلوالو ته وختي؟
جګړه اوس ولاړه ده، ډز ډز نشته. موږ لومړی معلومات تر اوسه دا دي چې زمونږ یو پولیس هغه زخمی شوی دی، اما نور جزئیات تر اوسه موږ سره نشته چې وروسته به ټول جزئیات معلوم شي، ځکه زمونږ قوتونه اوس هماغه سیمه کې د دښمن نه د سیمې د پاکولو په عملي پلان باندې بوخت.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دې ولایت په چرخ ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو د نننۍ حملې په باب نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، فدایی وایي چې نننۍ حمله پای ته رسېدلې او په دې حمله کې هم شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، بیا د دغې حملې مسؤلیت منلی او هم ادا کړی چې ګڼو د حکومتي ځواکونو ته په دې حمله کې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې په تفصیل معلومات اخیستلی اوریدلی شئ. له لوګر زو کندهار ته. د کندهار په سپین بولدک کې افغان چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن لار نن سهار وختي پرانستل شوه. په سپین بولدک کې سرحدي کمیسار محمد علي انداوري د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې لارې د پرانستل کېدو لپاره د افغانستان لوري هیڅ ډول شرایط نه دي منلي. مخکې مې له ښاغلي داوري سره د دغې لارې د خلاصېدو په باب خبرې وکړې.
نن سهار دروازه پر اوه بجې باندې، لکه څنګه چې به پخوا خلاصېدله، په هماغه ټاکلي او معین وخت باندې دروازه د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شول او اوس عبور و مرور د خلکو او موټرانو جریان لري.
داوري صاحب، د پاکستان لوري ځینې شرطونه ایښي و، تاسو دا شرطونه پر ځای کړل؟
موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو، نه په دل کې شرط ځای وي، نه دا د شرط خبره ده. فقط هغه مسایل چې موږ دولت او د پاکستان د دولت په ګټه وه او په بین المللي قوانینو کې باید د هغوی رعایت موږ وکړو او دوی وکړي، هغه مسایل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو د خوا څخه منل شوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل مشرانو انځورونو ته سپکاوی ونیسي، هغوی ته احترام وسي، هغه باید په صفري نقطه کې مظاهره ونیسي، د صفري نقطې څخه سل متره شاته باید وسي، او یو د بل دولت پر ضد باید شعارونه ورنه کول سي. دغه مسایل و چې دا زموږ هم ارزو وه او د دوی هم ارزو وه. نور کوم خاص پیشنهادات د دوی نه وه او نه کوم خاص فرمایشونه د دوی وه، نه هم موږ د چا فرمایش منو. هغه کار چې زموږ د دولت په ګټه وي، زموږ د ملت په ګټه وي، هغه کار موږ ترسره کړی دی او ترسره کوو.
دا وری صاحب، تاسو څومره ډاډه یاست چې دا دروازه یا دغه پوله به بیا نه تړل کیږي؟
دا نه سم وایلی، دا اوس خو دوی په خپله ژمنه باندې هغه د وفا وکړله، دروازه یې خلاصه کړله. نور نو بیا انشاءالله ضرورت دې ته نه پیدا کېږي چې دروازه د ترافیکو په مخ باندې وتړه شي.
دا وری صاحب، په دغو څه باندې دوو اونیو کې چې دغه پوله تړل شوې وه، پر عادي مسافرو سربیره دغه راز د افغان سوداګرو مالونه هم ډیر ضایع شول. هغه تازه میوې چې له کندهاره پاکستان ته وړل کېدې، آیا وخت تیر شوی دی دغو ترانسپورټو یا د دغه فصل، او که بیا هم لارې ولاړې دي او له دې لارې به تیریږي؟
خدا چې خلک خبر ترلاسه کړي چې لار د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شوې ده، نو بیا هر څوک کوشش کوي چې خپل
مالونه چې پاتې وي هغه انګور چې خرابېږي یا انار چې خرابېږي هغه بیرته د پاکستان له لارې څخه ولېږدوي.
پس پین بولدک سرحدی کمیسر محمد علی داوری و چې د سپین بولدک چمن د لارې د بیرته پرانستل کېدو په اړه معلومات راکول. ښاغلی داوری وایي چې دغه لاره له څه باندې دوو اونیو وروسته نن سهار بیرته پرانستل شوه.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه به یوه هغه موضوع وي چې د افغانستان، هند او امریکا په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې به پرې خبرې کیږي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي همکاري به د دغې درې اړخیزې غونډې د اجنډا یوه بله مهمه موضوع وي. تمه ده چې دا درې اړخیزه غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ جوړه شي. د دې غونډې اعلان په نوې ډیلي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کړی دی. افغان چارواکي د دې غونډې په اړه څه نظر لري او څېړونکي په څه سترګه ورته ګوري؟ احمد شیبر پرې رپورټ لري.
ټاکل شوی دی چې په څو اونیو کې په نیویار کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري ازادي راډیو ته د دې درې اړخیزه غونډې په اړه وویل.
دا غونډه یو غیر معمول شی نه دی. د سرمنشي غونډه د ملل متحد په نیویار کې نوال تر ټول مشران هم راځي، رئیس صاحب جمهور هم هلته اشتراکي. د دې ملل متحد په عمومي غونډه کې به په څنډه کې نور غونډې نه چې په پلان کې ده چې یو درې اړخیزه غونډه د افغانستان او امریکا او هند په منځ کې وسي او بس پر مشترکه همکاري او مبارزه د تروریزم او مشترک اقتصادي همکاري باندې بحث تر وکړي.
دوی اونې وروسته په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ابتدایي ناستې پیل شي او دا غونډې څو ورځې دوام کوي چې په کې د نړۍ مشران خپلې ویناوې کوي. د کابل، نیوی ډیلی او واشنگتن ترمنس د درې اړخیزې غونډې اعلان لومړی ځل د هند سفر پر مهال د سیشن بی پورس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړ. که څه هم د وویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان منځوي کول نه دي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان پر نیت شکمن ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي
د پاکستان او د امریکا اړیکې چې کم تاوتریخوالی په دې موجوده وخت لري، دا یو کال یو نیمه دوه کاله مخکې داسې نه وو. او بلخصوص اوس د امریکایي یونیورسټي باندې چې کوم بریدو شو په کابل کې، هغې سره خو نور هم پکې د امریکایي موقف کې او باید چې دا کارونه مخکې کړی وای، خو بیا هم ډېر آیا درست آیا.
څه باندې یوه اونۍ مخکې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وسلوالو حمله وکړه چې پکې لږ تر لږه 10 ووژل شول او په لسګونو محصلان ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوې ډیلي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. له مخکېني پلان سره سم باید جان کیری نن له نوې ډیلي واشنگتن ته تللی وای، خو اسوشیټډ پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مارک تونر په وینا خبر ورکړ چې جان کیری به د جمعې یا هم شنبې تر ورځې په هند کې پاتې شي او بیا به چین ته ولاړ شي او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې به برخه واخلي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېده، د افغانستان، هند او د امریکا ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوې ډیلي کې وکړ. نوموړی پرون هم په نوې ډیلي کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دغه راز له پاکستان نه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي په تمځایونه له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وايي پاکستان باید د هغو ډلو پر وړاندې فشار زیات کړي چې له سخت دریځ سره تړاو لري. د خبري جان کیری د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې د ټکنالوژي په پوهنتون کې محصلینو ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه زیاته شوې ده.
دا روښانه ده چې پاکستان باید په دغه هیواد کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لرونکو ډلو پر ضد نور هم کار وکړي او دوی باید له موږ سره همکاره وي. موږ دا په روښانه توګه ویلي چې د سخت دریځو پټنځایونه له منځه یوسي چې نه یوازې د هندوستان او پاکستان پر خپل منځي اړیکو بد اغیز کوي، بلکې په افغانستان کې سولې او ثبات له رسیدو څخه زموږ مخه نیسي.
کری زیاته کړه چې امریکا اسلام آباد ته په څرګنده توګه ویلي دي چې باید د طالبانو اړوندې حقانی شبکې او لشکری طیبه پر ضد عملیات وکړي چې له پاکستانه د ګاونډیو افغانستان او هندوستان پر ضد حمله کوي.
پاکستان د تروریزم له کبله له ډیر زیان سره مخامخ شوی دی. تر 5000 زیات کسان وژل شوي. کله چې دوی پر وړاندې عملیات وکړي عکس العمل ډیر سخت وي او ډیر زیان واوړي چې عملیات نور هم ګران شي. نو موږ ټول باید همکاري وکړو او پوښو دا څومره ګران کار دی او باید وار په وار پر مخ ولاړ سو.
امریکا د پاکستان پر استخباراتي ادارو تور پوری کوي چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي او په افغانستان کې د هندوستان د مخ پر زیاتېدونکو نفوذ پر ضد کاروي. پاکستان دا تورونه ردوي. د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې چیرته چې ویل کېږي د حقانی شبکې ځای پر ځای د عملیات کړی دی. کری د سیشن په ورځ ویلی و چې راتلونکي میاشت به په نیویارک کې د افغانستان، امریکا او هندوستان درې اړخیزه غونډه کیږي، خو پاکستان به برخه نه وي او پاکستان له دې خبرې باید ځان یوې خواته ګوښه احساس نه کړي، بلکې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترڅنګ درېدو ته نور هم وهڅيږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وجود ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. بیا هم په موضوع کې تم کیږو. امریکا له هند غواړي چې په افغانستان کې خپل رغند رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې ده چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ تر څنګ د امریکا، افغانستان او هند په ګډون درې اړخیزه خبرې وشي. د افغانستان په اړه وروستیو څرګندونو ته په پام سره دا چې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ راتلونکي درې اړخیزې خبرې به څومره د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي، په دې اړه عصمت څاروان یو تحلیلي مطلب چمتو کړی دی.
خدماتو د کیفیت لوړول او د قیمتونو وخت کول دا اصلا هغه سپورې اړه لري چې باید شرکتونو سره چې غونډې وشي او بیا تعقیب کړم شي. متاسفانه مخکې داسې و چې غونډې د شرکتونو سره شوي خو تعقیب یې نه و، تعقیب شوي نه و. قاطعیت او جدیت په دې مسله کې مهم دی چې باید تر
آخره مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له نوي ټکنیکی مرستيال سره مو د انټرنیټي خدماتو د بایو د کمیدو په باب مرکه کړی چې ورسته به د خبره کړو. خو اوس هغه تحلیل مطلب چې اسمت سروان چمتو کړی دی خبرېدو ته چمتو دی.
راتلونکي میاشت ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ د افغانستان، امریکا او هند تر درې اړخیزو خبرو مخکې متحدو ایالتونو له هند وغوښتل چې په افغانستان کې رغنده رول ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی دا خبره هند ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری له سفر او د درې اړخیزو خبرو په باب د نوموړي له لورې له اعلان وروسته وکړه. د سه شنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته هم داراز وویل. همغه سې چې د بهرنیو چارو وزیر وویل خبري مهم دي او دوام به وکړي. جان کربی یا وربیا د حقانی شبکه د افغانستان او سیمې لپاره تهدید وبلل ویل مشټول په هیڅ چې د پاکستان په خاوره او د افغانستان او پاکستان د پولو پوجدو کې د ډیره حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو له لوري تهدیدونه پیښیږي. شکاره ده چې پینتاګون په دې خبر دی. د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په هند کې له پاکستان پکلکه وغوښتل چې له نورو هیوادونو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې لاس یو کړي. د پاینې حل کې وویل پاکستان باید په دې خاطر ځان منځوي احساس نکړي چې افغانستان، امریکا او هندوستان په خپل منځ کې درې اړخیزي خبري کوي. د امریکا د بندونو چارو وزیر وویل د پاکستان لپاره دا حیاتي ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې له نورو هیوادونو سره ملګری شي. زه د پاکستان له پوځي او ملکي مشرانو سره د تروریزم په اړه په تماس کې یم. یو شمیر افغان نظر خواندان د هند په ګډون د درې اړخیزو خبرو په باب د امریکا پریکړه له پاکستان څخه د امریکا د مایوسۍ نښه بولي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي پاکستان په تیرو 15 کلونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې په ظاهره له امریکا سره متحد وو، خو عملا یې د تروریزم ملاتړ کاوه.
عمل کې پاکستان دوه مخه سیاست درلوده او نه یوازې دا کې پزید تروریزم نے عمل ونه کړي ناتو د قواو سره خپل شریک او دوست سره بلکې پر خلاف دی هغه د دوی پټځایونا نور هم تکوا کړل او هغه پیسې چې لا سره وړي دي امریکانا هغه د تروریزم په تقویه کې په کار واچول او افغانستان وضع یې ورځ په ورځ بدتره کړه تر څو نن ورځې ته رسیږو چې امریکا یې دې ته مجبوره کړه چې خپل موقف بدل کړي.
امریکا سره له دې چې ځینې وختونه پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر نه همکاري او سختریزو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو په عین حال کې په ځلونو د پاکستان رول ستایلی دی. پاکستان هم په ځلونو ویلي چې په خپله د تروریزم لوی قرباني دی او په دې باور لري تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې پاکستان به د سولې مخ ونه ویني. د پاکستان په اړه د امریکایي چارواکو متفاوتو څرګندونو ته په اشاره د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپو اجمل هودمن ډاډه نه دی چې د پاکستان په وړاندې به د امریکا پالیسي کاملا بدله شوې وي. ښاغلی هودمن د هند، امریکا او افغانستان په ګډون د درې اړخیزې غونډې جوړېدل او له هند د افغانستان په چارو کې د رغند رول د دوام غوښتنه د هند او پاکستان په وړاندې د امریکا په اړیکو کې د انډول راوستلو لپاره بولي.
ډېر شواهد او مدارک موجود و چې پاکستان په مسایلو کې دخیل دی، اما له دې مسایلو سره د امریکې دولت سطحي چلند کړی و. یو بحث دلته دا دی چې په خپل امریکا شاید غواړي چې له هند او پاکستان سره په خپل روابطو کې تعادل وساتي. مثلا د افغانستان په مسله کې امریکې ډېر اعتقاد سره په پاکستان باندې و.
له دې سره سره اجمل هودمن د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. وای هغو شو اړیکو ته په پام چې افغانستان له هند سره لري، د افغانستان حکومت کولی شي له هند سره یو ځای د سیمې په وړاندې د امریکا د پالیسۍ د بدلولو هڅه وکړي.
اخې اړیکې چې افغانستان د هندوستان سره لري، د افغانستان دولت له دې ښو اړیکو نه په استفادې سره هند خانیږي چې په دغه ډیالوګ کې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان ځینې مهمې مسلې چې مخکې نه وې منل شوې یا سطحي نیول شوې وې د امریکې لخوا نه اوس ومنل شي. زه فکر کوم دا ښه بدلون دی، اما په دې شرط چې د دې بدلون معنا دا اوسېږي د امریکې د دولت له نظره چې په دغه برخه کې پاکستان ښه ونه لوبېد یا پاکستان خپل صداقت ونه ښوده یا په د پاکستان وس ونه رسېده، نو اوس بدیل دا ښه ده چې هند په دې مسله کې راګډ شي. که چېرې دغه یواله یا دغه ګروپ را مسته کېدل په دغه نیت اوسېږي، زه فکر کوم دا ډېره ښه ده.
د چارو ځینې کتونکي د هند په خبره کې د هغو تروریستانو په باب چې ویل کېږي د پاکستان له خاورې فعالیت کوي او د شو او بدو طالبانو یو شان غندنه د امریکا په پالیسۍ کې د هند په ګټه بدلون تعبیروي. شاغلی کری په نیو ډیلی کې تروریزم وغانده ویل د ممبئی د 2008 میلادي کال د تروریستي برید او د 6 کال په جنوري کې د پټانکوټ د هوایي اډې د برید عاملان باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. هند د پټانکوټ او ممبئی د حملو د تورګوته پاکستان ته نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تاکید وکړ موږ د ش او به تروریست او پیر نشو کولای او نه به وکړو. ترور ترور دی، مهمه نه ده چې له کوم ځای راځي یا څوک کوي. د پاکستان د پوز متقاعد ډګروال اسد منیر وایي دا ډول غونډې به د پاکستان پر رول اغیز ونه کړي ځکه چې د ده په وینا طالبان د پاکستان په کنټرول کې نه دي. د په عین حال کې د هند په خاوره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا خبره د پام وړ بولی وایي.
مخکې مې د لویلي دي کنه چې کار نه دی چې دا ګوډو به د خو به طالبان دا خبرې مې کړې دي او دا یې ویلي دي چې دا چې کوم دهشتګردي د پاکستان نه کیږي یا چا نه کیږي بل ملک نو وي تم دې هغې مخالفت کړی. کوس انډیا کې ہوئی، هندوستان کې ہوئی، نو دا لګوټي هغې نه بدل خبره ده. خو تاسو به ویلي چې ډېرو کالونو نه د انډیا او د امریکې خپلو کې دوستي زیاتېږي او هغې ډېرې بجې چې دي که نه ماخل د معاشي وجوهات هم دي او دې نه پسته هغه یو لوی ملک دی او هر یو ملک غواړي چې هغې سره ښه تعلقات وساتي. خو پاکستان مطلب دی چې
متقاعد ډګروال منیر د افغانستان، هندوستان او امریکا درې اړخیزه غونډه چې راتلونکي میاشت کې شي په افغانستان کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو او پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
د سهار لس نیمې بجې دي، د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا له ناجا صافۍ څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه اورو.
د لوګر والی وای په سرخول سوالی برید د شپږو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته رسیدلی. د کندهار په سپین بولدک کې افغان چارواکي وای چې پاکستان نن سهار شاوخوا و بجې د دوستۍ په نوم دروازه بیا پرانیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه لمانځه یوسي. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشره دیلما روسف له ولسمشرۍ لرې کړه. له امریکا څخه کیوبا ته وروسته تر نږدې نیمې پیړۍ لومړی تجارتي الوتکې سفر وکړ. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لانجمن دریز ټینګار وکړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونو خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ دغه ورځ مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له نوي تخنیکي او مسلکي مرستیال سره مهم مرکه کړې چې وایي هڅه کوي د مخابراتي خدمتونو بیاتې ټکري. مخکې مو د هغه د مرکه یوه برخه واورېده. خو د مرکه د سیمی پا آلا دی و راپور لخبری دو روست واوری. ایتالیا لی مدیترانی سمندرگی چه خطر شپک زرو زیاد پناه غوختون که جغوری لیدی. پا این حال که راپور نوی چه دی ناروی جغورون که دلو هم اروپا تا پر لاره دی پناه غوختون کل اتو بیدیو تر زر زیاد کسان جغوری لیدی. جزیاتی دی ملالای بشیر پر راپور که آوری.
د چهارشنبه په ورځ د ایتالیا پوزالو ساحل ته نږدې سلګونو پناغشتون کې وژغورل سول. ویل کېږي په همدې ورځ د سش کال په اوږدو کې تر ټولو زیات د ژغورنې عملیات وسول. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د لیبیا په ساحل کې د ناروې د یوې بیړۍ لخوا تر زر زیات پناغشتون کې وژغورل سول. د ناروې د جنایي پلټنو د ملي خدماتو دفتر ویلي دا کسان په ساحلي ښار زواره کې ژغورل سوي. زواره د لیبیا په لویدیځ کې له تونسي سرحد سره نږدې موقعیت لري. له دغه ځایه انساني قاچاق وړونکي لوی شمیر پناغشتون کې د ایټالیا پر لور بیایي. د ناروې د جنایي پلټنو د ملي خدماتو دفتر په وینا ژغورل سوي پناغشتون کې ډیری له افریقا څخه ورغلي دي، خو یو شمیر له بنګلاديش هم پکې شامل دي. د پناغشتنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې چې د جمعې په ورځ خپاره سول، په 2014 کال کې تر اوسه 1,015,000 پناغشتون کې ایټالیا ته په بیړیو کې رسیدلي دي. له دغو پناغشتونکو څخه ډیری له لیبیا ورغلي دي. په همدې حال کې د لیبیا امنیتي ځواکونو د سه شنبې په ورځ 104 او یا پناغشتون کې په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې ساحل ته ځانونه ورسوي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا ټول پناغشتون کې افریقایان وو. تر دې یو څو ساعته مخکې د ایټالوي ساحل ساتونکو لخوا په سیسلي ساحل کې 3,000 پناغشتون کې وژغورل سول. د اټکل له مخې 2,000 سړي، ښځې او کوچنیان د همدې مودې پر مهال پر لاره مړه سوي دي. همداسې تر 1,000,000 زیات پناغشتونکي له منځني ختیځه، اروپایي هیوادونو او نورو ځایونو څخه تیر کال یوازې جرمني ته تللي دي.
کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوري له ازادي رادیو نه واوري.
نن په دې بحث کې تاسو هم کوي چې ګډون وکړي، کوي شي چې خپل نظر او د ازادي رادیو لارې له نور سره شریک کړي، او هم که کومه پوښتنه لري د بحث د موضوع په ارتباط له چارواکو یې کوي شي چې مطرح کړي. مخکې چې دو اونیزو پروګرامونو ته د ازادي رادیو ور ورسیږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د خدمتونو په باب مو د دې وزارت له نوي تخنیکي او مسلکي مرستیال سره خبرې کړې دي. سید احمد شاه سادات چې نوې د دې وزارت تخنیکي او مسلکي مرستیال ټاکل شوی، وایي چې هڅه کوي په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو به انټیټی کړي. هغه په خپل څرګندونو کې د غراز ویلي چې د خدمتونو د کیفیت د لوړوالي لپاره به هم هڅه وکړي. صالح محمد صالح له ښاغلي سادات سره مرکه کړي، په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې باید د مخابراتي خدماتو به د کومو امکاناتو په رڼا کې ټیټوي.
خدماتو د کیفیت لوړول او د قیمتونو ښکته کول دا اصلا هغه څه پورې اړه لري چې باید شرکتونو سره شي، غونډې وشي او بیا تعقیب کړم شي. متاسفانه مخکې داسې و چې غونډې د شرکتونو سره شوي و، خو تعقیب یې نه و، تعقیب شوی نه و. قاطعیت او جدیت په دې مسله کې مهم دی چې باید تر آخره پورې، تر څو چې نتیجې معلومه شوې نه وي، تر هغې پورې باید دا مسله تعقیب شي. نه یوازې صرف دا مخکې دغه ستونزه صرف د مخابراتو وزارت پورې اړه وه. په افغانستان کې اکثره داسې یو کلچر رواج دی چې یو موضوع د کاغذ پرانی په اصطلاح کاغذ او مکتوب پورې تړي چې بس ما ورته مکتوب لیکل او ځان خلاصوي. نو په دې مسله کې زما به قاطعیت دا وي چې زه تر هغې پورې چې نتیجه مې نه وي لیدلې، زه به یو مسله نه پرېږدم. نو هغه وجه ده چې زه به د خدماتو بهترتوب لپاره خپله کوښښ کوم او تر هغې به تعقیبوم چې خدمات بهتر شوي نه وي او کیفیت او د قیمتونو کموالي په خاطر باندې به هم زه د تر اخره پورې دا مسله تعقیبوم.
د مخابراتي خدمتونو د قیمتونو مسله که سړی د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره پرتله کړي، هلته قیمتونه ډېر ټیټ سول په چټکه توګه. په افغانستان کې ولې دا مسله دغه سپات سول قیمتونه اوس هم د نورو هیوادونو په نسبت بېخي زیات دي؟
یو مسله خو د امنیتي ستونزو په اړه وه چې دلته امنیتي ستونزې وې، شرکتونو مزدور زیات ګاردان او سکیورټي په کله سکیورټي باندې پیسې مصرفول، نو دغه پیسې بیرته د مشتریانو د جیب اخیستل په اصطلاح قیمتونه لوړ پاتې شول. او بله موضوع دلته د برق د نشوالي موضوع هم وه چې اکثره ځایونو کې جنریټرونه په اصطلاح د اضافه مصارفات دي چې په شرکتونو باندې راتلل او دی هم د خلکو نه اخیستل. خو بیا هم په یو کافي اندازه ټیټ شوي او دی نه زیات به هم مونږ قیمتونه ټیټو، ځکه چې دلته لکه اوس مثلا انټر کنکشن چارج ورته وایي چې دغه قیمتونه شرکتونه کولی شي چې ټیټ کړي. بعضې نور چارجونه دي لکه مخکې دوی کاس اوپکس ورته ویل، یعنی د اوپکس او کاپکس مطلب د دوی دا دی چې د پروژې د شبکې د پراختیا په برخه کې دوی مصارفات کړي. هغوی د بعضې شرکتونو پروژې دوی خپل نیټورکونه پوره کړي دي، نو پراختیا ورکړې ده ورته، هغوی کولی شي چې درخونه ښکته کړي. نو دا به ورسره مونږ تعقیبوو. خو متاسفانه چې په تېرو وختونو کې دومره ټیټ نه شول، دا د دې وجه هم وه چې د چارواکو د لارې فشارونه نه وي راوړل شوي په شرکتونو باندې چې دوی سره ازاد رقابت وکړي.
د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت په پام سره همداسې ویل کېږي چې د مخابراتو برخه کې مرکزي او جنوبي آسیا د غرض چین له منځني ختیځ او ایران سره و نشلوي، دغه څومره ممکنه پروژه بریښي ستاسو په نظر؟
دا خو واقعي خبره ده چې افغانستان په دې منځ کې د ورېښمو د لارې په نوم سره نوم لري، او په مخابراتي خدماتو کې په دغه سیمه کې هم یو وحاب په نوم باندې د افغانستان پاتې کېدی شي چې د مرکزي آسیا د جنوبي آسیا هېوادونه یو وحاب په طور سره زیربنایي هاب په طور سره وصل کړي. نو دغه د ډیجیټل افغانستان نوم مونږ به کوښښ کوو چې د افغانستان ته دغه ډیجیټل افغانستان نوم خلکو، لکه څرنګه چې سیمه کې د سلک روډ په نوم، یعنی د ورېښمو د لارې په نوم سره یادېږي، همدغسې په مخابراتي بخش کې به مونږ د ډیجیټل افغانستان نوم ورته خپل کړو. او دا هغه وخت کېدی شي چې مونږ مسؤونه سري بهتره د آخري د لیټسټ ټکنالوژي او آخري ټکنالوژي سره مونږ زیربنا لرو.
دغه د ډیجیټل افغانستان د پروژې په وړاندې نامني لویه ستونزه نه ده؟
بلې، هو نامني هم یوه لویه ستونزه ده،
او موږ مختلف لارې ورته لټو تر څو دیو موضوع دی حل لپاره څو لارې بعضې لارې لنډې وي بعضې خو موږ به هره لاره پسې ګرځو د لنډه لاره به زموږ اصلي هدف وي او چې په لنډه لاره نه وي نو الټرنیټیو یعنې متقابله لاره باندې به موږ دا موضوع هم مخته وړو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت نوې تخنیکي او مسلکي مرستيال سید احمد شاه سادات چوي هڅه به وکړي چې د مخابراتي خدمتونو به راکم کړي او هم د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو کیفیت لوړ کړي. د ارانا افغان هوایی شرکت رئیس بیا وای چې د دې شرکت کارونه د خدمات د پخوا په پرتله اوس ښه شوي دي. ښاغلي محمد داود شریفي د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې ویلي چې په اوس وخت کې ارانا افغان هوایی شرکت څلور الوتکې لري او ځینې نورې هم له بهر څخه اجاره کړي دي. د ارانا افغان هوایی شرکت د خدمتونو په اړه د هغه څرګندونې د ازادي راډیو په اونیس پروګرام حقیقت صدی کې اوري چې د انصاف پلټکې له اونیس پروګرام وروسته درته خبرو خو لمړی پام وکړئ د انصاف پلټکې اونیس پروګرام ته چې خان محمد سین ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازري ان شاء الله موږ ځلونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دیونې د ځانګړي خبرونه وخت راورسید. په دې خبرونه کې د ملي اردو د یو سرتیری نبی جان د معلولیت د اسناد او ستونزې راخستل شوې ده. نبی جان ازادي راډیو ته ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې لګیدلې او دواړه پښې فلج شوې خو د معلولیت کارونه د دفاع وزارت په پیژنتون کې بند دي. د دې ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
کله چې د ملي اردو سرتیر نبی جان له ازادي راډیو سره په اړیکه کې وو دا پوښتنه مو ځنه وکړه. ورور استا نوم څه دی او له کوم ځای د تماس نیولې؟
ایمان نبی جان د اپلاد نوم اسلام خان د لنګرار ولایت څخه می تماس نیولې.
ستا ستونزه څه ده؟
یو تن د ملي اردو سربازو ما ولګېدره ما ته نورستان ولایت په کام دیش لوسوالې کې او مایوب ما په دوړ په باندې پې می دوړ پلس دی او زخمی شوی و.
په کوم کال کې مایوب شوه؟
زه په 1900 یا کال کې مایوب شوی وایم.
دا غي ورسته دی بیا څه وکړه؟
درې میاشتې ما ته ماس له ګنډک نه حواله ک بیا د تا دا وی په خاطر پاکستان ته لاړم. شپږ میاشتې ته د سترم څخه بیا تراله ما لیکې ته نه من پکړم ما څو پینو چې بیرته د خپل کیټه ته وړوي په ما باندې بیا وخت لګو ته زه بیا څلور نوې کال کې ما بیرته مراجعه د کابل چارو وزارت هسپتال ته بیا وکړه. څه د پرسونل ما دی مېبت فصل فصل مې ساده باندې ته هیڅ کم نو دی بیا کول ورته تو ګنډک ولې وار ټولې د ګجانو ته ولې ګل ما غي نه ما چې کار کله را جوړ کب سره مې وړو ته اتم کمې سون دی کول ورته باندې پیسې را وکړه. په جنتون ماری په کمال ته چې ماری په کوم څه بیا ورې مې اسنه مشترک کړو او ځتا راغلو بیا مې دې نه ورلو بیا را مشترک کړو. دا وی راته ویلې چې هغه تا ال تا تاین بس کی تا اذر کی تا ته کابل بانک کارت جوړ کی بیا دې نو ته ولېږي تر لو اوسه پور جما کار شر نه دی ولای.
ته چې کله ټپې شوې خپل قتې در سره سم راسته وکړه کوم روغتون ته ماری فکرې؟
او زه دې تر دې ستاره روغتون ته ماری فکرم اتل شپې مې ما دا ټاکونه درې مرمه مې خپل ډېر سخت دی نویما تا دا ویل ته نو غزي خارج کړم نو وطن ډیر یخ دی نو تیمه ګران نه کړو چې د پېښور ته لړم ما ته ما تا دا وی پر شخصي مې کښ پک مې سره برابر دی و دې سره لم زمون پکو
د پېښور نه چې بیرته راستون شو نو کوم ادارې ته د مراجعه وکړه؟
بیا مې مراجعه وکړه وروسته مې کړه هغه وخت څوک مې نه و پیسې را سره نه وي کړی را سره نه و په یوه زمينه درلو
کومه قطه کې چې تا کار کول واغې خو به سم مکتوب در کړی کنه؟
هغه مکتوب را کړو چې بستر نه مکتوب را کړی وو چې بیرته مراجعه وکړه ما د مشکلاتو له وجې بیرته هغوی ته مراجعه په وخت سره ونه کړه. وروسته مې ذکر وکړه وایي ته من بچه وایم ته دا یم تا غې
د څلور سوه بستر روغتون چې ته رخصتولې دا خو به یې لیکلي چې دا د پښو نه فلج دی او په قطه کې نوره وظیفه نشي اجرا کولی دا یې لیکلي؟
هو دغه ته کې لیکلي دا سړی پل ده په ملا لګېدلی اصافو رګونه پرې شوي دي.
دې روغتون چې تا ته دا مکتوب درکړو دا بیا تا چیرته یوړو؟
دا ما ډیر تخته روستر اسپاټل ته پسالو روي کال کې و لاغنا دی روست بیا دوه هغه وخت یې کله پاکستان راغله مشبک مې سي بعد څو مينو چې بیا وړای و بیا تر زما وړای مو په کور ته بیا را سره لاړ نه کابل ته بیا اور مې کله سلور نه کې څنګه راغې ما ته اسپاټل ته ورسې بیا دوه ورسې ولم بیرته مې ته روستر اسپاټل باندې مخکې ته ورو دوی اسا دې پرسونل ته بیا ولې کړې اسا دې پرسونل بیا ته تایید کړم دې وزارت او راتلې چې ته کنده کولې او کله دې دغه جنو تلل تا بیا نه تا کار دی برابر کې ماش دی حواله کې تاین بوست کی حاضر دي کې بیا برا چې موږ وزارت کې تا ته تکاوت درکو درې دې پیمې اسنا جوړې درې دې پیرا مشترک کړي بیرتا
د دفاع وزارت د معلولینو او شهیدانو کومه شوبه لري او که تا به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي
نه نه هغه خپل شوبه لري په وزارت په پیژندو کې د شهیدانو معلولینو خپل شوبه معلومه ده چې هغه تا کله تایید کې بیا یو راشد د تکاوت بیا هغه څنګه دوی مراجعه کوي
دا مکتوب خو په کار دی چې د تقاوت ریاست ته ورسیږي
ما دغه اسنا چې دي د لا پیژندون د شهدا او مالینو شوبې نه مخکې نه دی بلې دی چې نبی پر تاسو کړی دی دوه وره
ته تقاوت تسوق شوی او تقاودی دی ثابت شوی
او کول اردو کانډک لیوا جوړ د تقاوت راکړ او غلطه کړنه کوي ما ماشدل تاواله کې او ماولې کې ما تکړ جوړ کی
دا سينور سرتيري مو چې داسې پیخه پی شوې دا وغه او تقاوت شوی هغه د پروسسنګ په مخ وړل دا
هغه هم دغه چې بولې د یو غړ خلک یل دي موږ غریب خلک یو موږ به پیسې به وسه د توانه خلک یو یو پیر ورته بوله به زه خپل کړی ته یعنی خلکو نه پیدا کوم دی انت وې سم دی ته انت چې یو سوس پیر باندې به هغه پیسې لاړ دي پیر ته خپل ته خپل کور سره روان دي بیا لک پیسې پیدا کوم بیا ورته بیا د اکثر مې دا د ګډ وړ دي نو ډېر په پریشان یم
سمره وخت کیږي چې به کار پسې د سرګردانه ګرځي
نو یو ورې خو مخ تیم تللی مو په تاتیا کال کې هغه ته پیسې را سره یو خالي کنده کورلړه مو بیر درغله مې د کور ته بیا په سلور نه په اول مې اسکی ما دا کار روان کړی تقریبا 10 13 بجې تللې مې راغله مې یو ورځ مې کور کې دې ټلیفون او به څو څو به تکلیف مان نه دی رکه مو کار نه راته کیږي
نو تا ویل چې زه کنډک ته تلم کنډک کې د سکول ته باید پیژندون شو به لته لوي کنه
او به جنتون مې تللې کې کولرو ته کولرو مې لیوا تللې کې لیوا مې کنډک تللې کې کنډک مې ټولي تللې کې بیا ما فون یې اسمانه تر برابر کې راو سلسله په سلسله به کولرو ته راوړم دلته دې را کې بیا اسمانه تر برابر کې بیا مې وزارت ته ولېږي او بلته دوی خالي دومره نه کې چې ما ته د خاص ما خلاندې حواله کې بیا ما ولېږي
کومې شوبه کې ستا کار بندې
پدې سفربري شوبه د پدې شوبه کې مونږ کار وټدي چې پوری باندې ځنه بیگم هغه یې کوي کدي په دې په تاګلو راځي ما نو ورک ځي دی ولې دا کار نه کوي هغه یې ولې ما هم د شنه تاګه وتی
وسه غواړي د وزارت دفاع نه سه غواړي
په دې ما ماملې د اخلاص کې هغه کار چې باندې دې تاکید کړي د مالدار ما غواړي د هر ځای کې ازري ما شوانه د پښتنې کې
رو رستا ستونزه مو واوري ده او د دفاع وزارت له مسولینو سره به شریک کړو
دا به یو ټول کارکونکو سره مننه کوي
د انصاف پلټکه
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستيال محترم رادمنش د نبی جان ستونزه به مو اوریدلې وي رادمنش صاحب پښتنه داده چې د یو ټپي او معلول شوی سرتیر اسناد هم دومره پړاونه و هي او سخت لکه نبی جان چوي
هغه سرتیر سه په وزارت دفاع ملی په قطعاتو کې د وطن د تمامیت ارضی او استقلال نه دفاعي او زخمی کیږي رایگان په اردوی ملی پروختونو کې تداوی کیږي کله چې یو نفر خپل فزیکی قدرت له لاسه ورکړي خپل شفاخانه د ډاکټران او متخصصینو له لیارې نه پر باندې تحقیق کیږي اصل تحقیق ما ورته یا غیر معرف سند ورکول کیږي یا تقاعد سوق کیږي کله چې په تقاعد کې سوق شو د دوی اسناد ورته ورکول کیږي دایوري پیژنتون ته د پیژنتون د تقاعد خزینه ته استول کیږي او دای کولای شي چې تر اخرین رمق د حیات دغه امتیازاتونه استفاده وکړي
محترم رادمنش دا سرتیر وای چې په روختون کې بستر وو او کله چې رخصتې دو روختون ورته د ناروغي اسناد ورکړي دي
د شفاخونه لیلیار نه خپل سند واخلي او کولای شي چې ورشي خپل کنډکټر او کنډکټر د هغه لروي نه ورته اسناد جوړي اسناد یې راځي سردرستیسته او په سلسله مراتب زی پیژنتون ته پیژنتون مجبور دی چې د هغه د اسناد لروي نه ورته فورمې جوړ کړي او فورمې استوي خزینې تقاعد ته
رادمنش سبداوی پیژنتون ته څو ځله مراجعه کړي خو کارونه نه خلاصيږي
دا د دوی وظیفه ده دا د مشکل قانوني اول د پیژنتون له لیار نه د مشکل حل کیږي کونه شو د وزیر دفاع د ویان دفتر د دوی په خدمت کې دي
د انصاف پلټه کې.
دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسی، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ شمیره ده 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارینا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داود شریفي صاحب ملمه دی. ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې وضعیت څه ډول دی مجموع کې؟ دا شرکت د پخوا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود وه، آیا هغه مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهرباني. شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت دی ارینا، او وضعیت عمومی خوالی خواه تا روان دی. لیکن هر وقت دلتا چه سمرا مصاریف و عواید و سره تطبق نلرلو، پس لیده کوشش کهو او مسافرم خشوی دی، ان تایم پروفارمنس پا وقت کارونم تهاره پروازم خشوی دی، امید شده چه پس لیده عوایدم پر مصاریف و جگوی.
یعنی دا چه غلط داده چه کارونه تنظیم سوی دی، خدمات لور سوی دی، کنه امکانات نور زیاد کردی دی، نوری الوتک مو
خمس الوتک هم خام خاپو ایجارانی ولی دی، ولی دو تاریانا هم همکاران برجسته و تجربه لرل. ولی دیر مهمه داده چه اصل خلکو تا مناسب خلکو تا مناسب زای که کار ورک دلشی او دی کامیابی نتیجه دی رخوی.
کسا نسته ده پر خپل شرکت پر معلومات را کهی چه دم حال چون الوتکی موجود دی خپل پر شرکت که او پروازون سیستم بحرانی ملکو تا چون پروازون لری تاسو؟
بحرانی پروازون او طول تا معلوم دی چه دوبای، دلائی، ترکیه، دوازای از انقرا و استانبول همچنان جده تا پروازون لرو او خدمات هم خدی. دو تیاره 737 بوینگ لرو او دو تیاره 310 ایربس لرو چې درې څلور وړه فعالې دي، او یوه تیاره هم چارتر لرله. هغه هم په مجرد را رسېدو دي موږه تیارې چې اوس له تهران نه راځي، هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب اپریشن ولرو.
بلې، او یو بل مشکل چې وخت نا وخت مطرح کېږي د خلکو په منځ کې، یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کېږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څونه تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړی او دا مشکل تر کوم حده پر اوس حل شوی دی؟
فساد الحمدلله ښه دی، هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي. دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي، نه خرڅې شوي دي، او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دا هم پای ته ورسېدلو، او نور داسې برجسته شی نه لیدل کېږي. لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کېږي. الحمدلله ارینا ښه والی خوا ته روانه ده، او ډیرو خلکو ته خپل مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کېږي، او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو، هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کېدل و. فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د ارینا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکاناتو څخه ناراضي وه، که نه بل مشکل دلته موجود و؟
دوی د ارینا نه ډېر خوشحاله، اوس هم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي. زړې یعنی د شلو کالونه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې، خوشحاله یو چې راغلې، دومره توان موږ ته نه کوي.
که څه نسه دې قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، چې زیات یې څه وه د دې قرارداد، تاسو څومره پیسې ترلاسه کولی د دې قرارداد مقابل کې، او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد فسخه کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منع شوی دي، او بیا هم
موږ
ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده ارینا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو په خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه یې موږ غواړو. نو قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او که نه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو بیا به ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې آوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده، او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي. اوس تقریبا نیم ملیون کته به پاتې وي، او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوي دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په درول؟
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې. په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلي وه ورکړي، یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولي و. شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږله. فکر کوي دا تر کومه حده پرې واقعیت لري؟ او
هېڅ شواهد نشته دې لپاره، ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې فعالیت لرل. بین المللي میدان کې، جهاني میدانونو کې هېڅکله نه کېږي چې بے تلاشی، بے پاسپورٹ، بدون دے قانونی ڈاکومنٹ نہ چھپنا نہ اوزی میدان تھا.
بولے دا خپل دا رہنا شرکت پیلوٹان ویل چھ پ دوی تے اجازت نہ اور کول چھ او گوری پتہ رے کی چوڑل کی جے چوک دی فقط مستقیم پروازوں نہ سوری خاطر
تے کہ بہ مبالغہ شی ولے ہر تیار کی او دو نفر گارڈان نظر پو قانون دے ٹرانسپورٹ دے امر عمل کال بتا باز ملک نہ چھ مگر ہم پو داخلی پروازوں کی دالرو هغه بیا خپل چیک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي، څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري، یو اجازه یا نظام سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنی نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، تیارې نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي. البته دې کې مبالغه شوې ده.
د ارینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي وي او د ځینو مشکلاتو په خاطر فکر کوي دا مشکل اوس تر کومه حده پرې حل شوی دی. آیا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی؟
دې کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی، نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ. وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست ونه وځي د اروپا دا تیارې نشي تیار.
او فکر کوي په څونه مطمئنه دي د آریانا په تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په سبب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کاملا مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ. د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازې نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرزې بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي.
بلې، د آریانا افغان هوایي شرکت په عمومي رئیس ښاغلی داود شریفي صاحب ډېره زیاته مننه
کوم. شکر ستاسو مننه صاحب، خوشحاله صاحب.
زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کے دی زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کے دی زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری